दिया था रिकॉर्डर। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سبيكر زياد تيز كي يلتا دوالا آغاز سبيكر تيز كي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مندو مياندو خياندو مشرانو کشرانو د محرم میاشت شروع شوی ده او دا ډیره برکتی میاشت ده په دې برکتی میاشت کې او بلکې هر هغه برکتی میاشت کې د اعمالو قیمت هم زیات شي او الله دې نه کړي که څوک ګناه وکړي د هغې هغه معامله هم سخته شي لہذا کوشش پکار دی چې د ګناه نه بنده ځان بچ کی که نیک کار زیات نشي کولی مثال په طور باندې زیات نفلی کا نو کم از کم د ګناه نه ځان بچ کی او که نفلی کار کول غواړي نو یقینا اجر به زیات شي مثلا په دې کې یو روژه ده بلکې دوه روژې دي د عاشورې دوه روژې دي د نهم او د لسم محرم یا د لسم او د یو لسم محرم دا دوه روژې چې بنده ونیسي انشاءالله د پوره کال د ګناهونو د کفارې دپاره به انشاءالله کافي وي. دې لحاظ سره موږ ته دا پکار دی چې دا دوه روژو نیسلو کوشش وکړو نو الله جل شانو به موږ ته ډېر زیات اجر راکړي زموږ ګناهونه به معاف کړي. بل په دې کې په کور باندې که چا خرچ لغونې سیوا کړه د عاشورې په ورځ باندې نو ټول کال به انشاءالله الله پاک ښه تېروي او په دې کې یو بله خبره هم دا چې دې محرم میاشت ته د امامانو میاشت ویلی شي او د بعض خلکو خیال صرف دغه دی چې بنیادی خبره په دې کې دغه ده نو دا خبره داسې نه ده ځکه دا محرم میاشت چې کوم دی د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم وه او د هغې نه مخکې هم را روانه ده او د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس هم دا میاشت راځي. البته په دې کې بعض داسې دلخراش واقعات شوي دي چې هغه د دې امت لپاره ډېر د عبرت باعث دي او د ډېر فکر خبرې دي نو د دې نه عبرت اخیستل او په دې باندې فکر کول دا هم یو لازمی خبره ده. اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې کوم دي درې قسمه دي یو عام صحابه کرام دي یو امهات المؤمنین دي او یو اهل بیت طهار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندی. نو دا درې واړه چې یو دی نو په دې وجه که صرف صحابی ویلی شي نو دا دې درې واړه د پاره استعمال دی شي او که اهل بیت ویلی شي نو صرف اهل بیت وی او که امهات المؤمنین کی سوک وی نو بیا بغیر صرف او مغوی لکه مونږ ټول پاکستانیان یو لیکن پدی کې پنجاب والا مشته دے کے پی کے والا مشته دے سندھ والا مشته دے نو که پاکستانیان گڑو نو درې واړه پکې راځي او بلوچستان والا پکې راځي او که نه مونږ جدا وای پنجاب والا نو بیا به صرف پنجاب والا راځي هغه پاکستان چې کوم پنجاب کې دا خبره ځکه کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په باره کې، د اهل بیت په باره کې، د امهات المؤمنین په باره کې بعضې ارشادات فرمایلی دي. نو چې کله د صحابه په باره کې کومه خبره هغه په ټولو باندې راځي، او کنه صرف اهل بیت د پاره ویلي، به صرف اهل بیت د پاره، کوم امهات المؤمنین د پاره ویلي، به صرف اهل امهات المؤمنین د پاره بي. یقینا درې صحابه کرام داسې دي چې هغه د دې ټولو نه مخکې دي، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان رضی الله تعالی عنه، دا عام صحابه دي، لیکن د دې ټولو نه مخکې دي. لیکن بیا علی رضی الله تعالی عنه هغه صحابیم دی او اهل بیت کې هم دی. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها صحابیم ده او اهل بیت کې هم ده، یعنی مطلب امهات المؤمنین کې ده. او فاطمه رضی الله تعالی عنها صحابیم ده او اهل بیت کې هم ده. اهل بیت والا خبره به صرف باغی راځي، او د عام صحابه خبره به پټوله باندې راځي. دی خبر بانزان پول پکار دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلی دی چھ پا گزشتہ امتونو کے پا یہود کی یو اویا فرقے جوڑے شو ہوئے، او پا نصارہ کے دو اویا شوے، او زمون پا مذہب کے بہت شاید بلے دریا اویا تا برسی، او پدې کې به صرف یو نجات مونی. نو صحابه کرام تپوس کو چې هغه یو چې نجات مونی هغه به څوک؟ نو هغې ارشاد فرمای، ما انا علیه و اصحابی، په کوم لاره چې زه روان یم او زما صحابه روان دي هغه د هغو لاره ده. دې کې اوس موږ ته به یو فکر پکاري. اصل کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه په تاسو کې دوه سیزونه پرېږدم، که چېرې دا تاسو په دې باندې روانې د دې خبرې باندې عمل کوي نو چلے به موږ کومرا کې، یو قرآن دی او دویم سما سنت دی. قرآن پاک د الله پاک کتاب دی، رستولې دی پیغمبر باندې نازل شوی دی. په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وآلہ وسلم د دې اصل تشریح کولی شو، او نور خلق به د حضور صلی الله علیه وسلم آتشی نه و فایده وچته، دغه نه و خبر اخلي. په دې وجه سنت چکم دی د قرآن تشریح ده. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، کان خلق قرآن، د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق چې و قرآن و. دې لحاظ سره د قرآن تشریح چکم دی حضور صلی الله علیه وسلم کړی ده، او د حضور صلی الله علیه وسلم سنت او تشی صحابه کرامو کړی ده. کله صحابه کرامو تشی د مزن مونږ وباسو، نو بیا مونږ په سنت په مونږ چې کوم دی نو بیا یې سنت باندې پوهیږو، ځکه چې هغه مخامخو په حالاتو کې کومه خبره چې هغه ته پته وه هغه نور ته پته نشته چې د کوم څیز څه مطلب دی. هغې وجه دا که هغې په مثلا غلطي مو کا، نو حضور صلی الله علیه وسلم به خبر غلطي ټیک کا، ځکه چې درې قسمه احادیث شریفه دي، یو قولی حدیث دی، یو فعلی حدیث دی، او یو تقریری حدیث دی. قولی حدیث خودی ته وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا کوي او دا مه کوي. فعلی حدیث دا دی چې سی وکل او سی ونه کل. او تقریری حدیث دی ته وایي چې صحابه کرامو او دای په مخ کې سوکل او حضور صلی الله علیه وسلم ورته سونه وي، یا سوکل وای منې کل مدام دوه قسمه خبرې شو. اصل خو اوامر و نواهی دي، خو د اوامر نواهی په درې طریقو باندې راغلی دي، یو په قولی طریقه باندې، یو په فعلی طریقه باندې، او یو په تقریری طریقه باندې. او دته کنه دا پورا دین جوړ شوی دی. نو د حضور صلی الله علیه وسلم سنت چې کوم دی هغه په حدیثو کې راغلی دی. او په هغه حدیثو باندې ډومبه صرف صحابه کرام پوه شوي دي. او بیا هغه روایت کړي دي مخکې ته، بیا فقهاء کرام او پکې تحقیقات کړي دي مونږ ته رسول الله لپاره. هغوی دپاره دا ضرورت نه چې کتابونه وګوري مونځ دې زده کړي، هغه د حضور صلی الله علیه وسلم نه مونځ زده کړو، هغې ته د کتابونو کتلو ضرورت نه وو، لیکن مونږ ته د کتابونو ضرورت شته دی. مونږ کتاب ګورو نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھے، نو دا زموږ د پزه کا ضروری دی چې دا ټول سونه مونږ د پاره فقهاو را جمع کړي او بیا مونږ ته را رسول دي علما کرامو، نو مونږ خو به دا ګورو، لیکن ایته دې خبر ضرورت نو دا مونږ ورته فرض وایو، واجب وایو، سنت وایو، سنت موکده، سنت زائده، او مستحب او مباح، دا ټول تشریحات اصطلاحات دا فقهاو مقرر کړي دي. صحابہ کرام پوخ کے خدا بس مخام خرسو ائی تد اصطلاحات ضرورت نو، لیکن مونگ تری ضرورت تھے کہ مونگا دی باندھے دان پو ان کو بیا پپ مسلو نہ پوئی زکا وہی چھ ماتے عالم ویلو چھ اصطلاحات چکم دی دا دا مبتدی دا پرا پوڑکئی دا او د منتهی د پاره دا عیب دی، ځکه چې منتهی دا په خپلو الفاظو کې چې کوم مخاطب دی هغې ته به د هغې په الفاظو کې بیان کړي، هغوی به پوه شي. هغې ته د اصطلاحاتو ضرورت نشته. او مبتدی چې وي هغه بغیر د دې نه پوهېږي نه. خیر دا خبره اوږدېږي، زه صرف دومره خبره کومه چې صحابه کرام د سنتو شارحین دي، او په دې کې درې قسمه صحابه کرام دي. یو چې کوم دی نو عام صحابه دي لکه ما چې مخکې وې، یو اهل بیت دي، او یو امهات المؤمنین دي. د دې درې واړو خپل خپل اهمیت دی. مثلا بعضې کارونه حضور صلی الله علیه وسلم قولی فعلی او تقریری داسې شوي چې هغه کې صرف عام صحابہ موجود ہوں، بس غار سور کے سر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سوخ کے برسر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سوخ کے برسر عمر رضی اللہ عنہ، سوخ کے برسر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نو دا خبر چې هغه کوم بیان کړی دی نو هغه په دې وجہ بیان کړی دی په مخ کې دا شوی دی، او بعض وخت کې خبرې په کور کې کړي چې په کور کې کوم کړی دی نو په کور والته معلوم وي او بل چاته نشي معلوم دی، کور والنا بغیر زده کوي. او بعضې خبر داسې چې هغه صرف د امهات المؤمنین سره تعلق لرلو، هغه ډېر ذاتی خبرې وې او هغه د عامو خلکو خو چاته معلومې نه وي، لیکن حضور صلی الله علیه وسلم چونکې پیغمبر وو او د هر قسم خبرې د رسولو لپاره مامور وو، په دې وجه باندې امهات المؤمنین هغه خبرې خلکو ته بیان کړي. نو هغه خبرې صرف آئی بیانول شوې، په دې وجه غټ غټ صحابه کرام به راتلل، هغه به د عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ته پوسټ کولو، هغه ورته جواب ورکولو. بلکې اوزل یو صحابي کرام صحابي رضی اللہ عنہ راغلی وو، نو د شر باندې خبره نه شو کولی، ځکه چې یو د زنانو سره خپل حجاب وي او دا خو مور هم وه، او خبره داسې وه د پردې والا وه. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ورته وویل چې ستا مور یې، مطلب شرم مه کوه، جیسے تپوس کے دیتا وہ جواب ملا ہوئی آئی تپوس کو آئی ورتا بالکل جواب بالکل دا خبریں ضروری ہوئی. اس مثال پر طور باندھے یوکس تھے اگر دا صحابہ نہ خبریں وہ اوری دا حل بے تو نہ ہو رہی ندر اگر اسی نہ محروم شو کم جدا حل بے تو نہ منقل لی او کدے دا حل بے تو نہ اوری لیکن دا محات المؤمنین نے اوری نو دے بعد اہل بیتو دا خبر نو خبر دے لیکن دا امات المومن دا خبر نو خبر شو او کنے دوان اوری دا سا عام و صحابہ و نین اوری نو بیاد دا اغا ہی سینا چکم دے نو دا شو بے خبر شو نو چکلا سوک صرف دے یونا یا دا دوان اخلی دا درمنا یا دا دوامنا ناخلی نو دا کسان چکم دے ناقص دین لری دی دا سی سینا محروم دی او کنا پدی کی د یو یا د دوو نه انکار کوي نو بیا دا اسم ناخلی ای وجه دادا چې دی د حضور صلی الله علیه وسلم تکذیب وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم چې دا گروپ د پارا کوم خبرې کړي وي هغه و نه منلی نو لہذا د ته اسم نه ملایږي بیا گمراه شو. پدی وجه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي مان علی و اصحابی د دې درو وړ قسم صاحب باندې به دے دا کوي مطلب چې په طریقه رواني الب چکم دے 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 پسی دغه باندې اوس خبر دا چې دا څوک دا ټول منی او دې په لار باندې روان دي یو فرقه نه ده هغه اصل دی او نه چې څوک پدی کې څوک منی او څوک نه منی یا د څوک مخالفت مخالفت کوي چاہے حمایت کوي دا کسان فرقه ده دا کسان فرقه ده او دا فرقې بیا جوړیږي دا صرف دومره دوه درې نه دي دا بیا دوه یا فرقې نور جوړیږي. دې لحاظ سره مونږ باندې دا اعتراض څوک نه شي کولی چې ته فرقه یې ځکه چې مونږ فرقه نه یو مونږ پوره دین اخلو مونږ د پوره دین مطلب دا کوو دعوت ورکوو د پوره دین دغه یو مطلب پای باندې عملان یو نو مونږ ته څوک فرقه نه شي ویلی. مونږ د ټولو حمایت کوو او د ټولو دفاع کوو او د ټولو په طریقو باندې روان یو. البته یو خبره به زه کوم شیطان چې کوم دی نو په اصلي خلکو باندې دا کوي زیات محنت کوي. د شیطان په دې کې سروکار نشته دی چې یو کس یهودی کېږي او که عیسائی کېږي ځکه که یهودی کېږي نوم خراب شو که عیسائی کېږي نوم خراب شو او که پارسی کېږي نوم خراب شو که هندو کېږي نوم خراب شو او دا ټول خرابۍ کې یو برابر دي ځکه چې په اصلي لاره باندې نه دي. مثلا زه لاهور ته روان یم او ما لار د کراچۍ واخېسته نو گمراه شوم غلط شوم چېرې به لاهور ته ونه رسم او که ما لار د کشمیر واخېسته نو بیا هم لاهور ته نه شم رسېدی او که ما لار د پېښور واخېسته نو هم بیا لاهور ته نه شم رسېدی. یعنی په هر صورت کې زه لاهور ته نه شم رسېدی او دا ټول قسمه څومره چې گمراهانې ډېرې زیاتې دي لیکن صراط مستقیم یو دی نو په صراط مستقیم باندې تلل پکار دي. بر صراط مستقیم هرگز کسی گمراه نس چونکه کوم په صراط مستقیم باندې روان یغې ته څوک گمراه نه شي ویلی. نو موږ چې په صراط مستقیم باندې یو موږ ټول منو نو په دې لحاظ سره موږ ته څوک گمراه نه شي ویلی. البته که په موږ شیطان محنت کوي او مونږه د خپل صحیح مسلک نه لری کوي په دې درې واړو کې مدیو نه لری کوي نو بیا ممکن فرقه جوړ دی او په اصلي خلکو کې فرقې جوړیږي څومره چې دنه کټ کیږي نه فرقې جوړیږي. یو ځل داسې کارو شو چې یو کسو اکادیانی شی و دا کوم امام پسې بې چې مونځ کولو هغه ته یو ځل لاړو ویرې یو خبره ده ته کوم وایه به زه چې ستاسو په شان وم که نه نو زما ته به ډېر وسوسې راتلې اوس چې کله زه احمدي شوی یم ځان ته احمدي وایي وایي چې کله زه احمدي شوی یم که نه ما ته بالکل وسوسې نه راځي وایي داسې اوس په صحیح لاره باندې یم اوس مې مونځ صحیح ایله صحیح مونځ شو. هغه امام ډېر هوښیار و هغه ورته پوهې دا څه وجه ده بې څه وجه ده وی ګوره په کور کې چې تر څو پورې مال پروت دی سره زر پراتی سپین زر پراتی یا لال جواهرات پراتی یا سنور قیمتي سیزونه پراتی نو هغه وخت کې به غل هلته راځي یا ډاکو به راځي او کنه غل غشان پکې پراتی نو هغه وخت کې به راځي وایي چې څه وخت پکې مال پروت دی نو هغه وخت کې به راځي. وی ګوره اصلي مال خو ایمان و هغه تا نه لاړو اکه وخت درته شیطان راتلو ځکه چې تا سره مال و اصلی سیز تا سره هغه وخت کې موجود د ایمان په صورت کې اوس هغه ایمان تا لاړو اوس برته ولې راځي څه دپاره به راځي ولې هغه ځان ستړی کوي اس بچې څه در سره کول هغه در سره وکړل اوس به صرف په مو محنت کوي بس یخ پاتې شو. نو دغه حساب سه چې محنت هغه چې کوم دی نو ګوره په صحیح خلکو باندې کوي نو په مونږ خلکو باندې هغه دا مهنت کړی دی، هغه دا مهنت کړی دی چې د بعضې خلکو په ذهن کې د اهل بیتو د شان په باره کې شکونه جوړی دي. مثلا یزید دی، هغه درې کارونه داسې کړي دي چې د حدیث شریف په نس باندې هغې ته لعنتی ویلی شي، فاسق ورته ویلی شي بنده. درې کارونه داسې کړي دي، صرف یو د کربلا واقع نه ده، یو د کربلا واقع ده، یو واقع هره ده چې مدینه منوره کې هغه مباح کړي وه د زنګیانو دپاره، او درې ورځې پای کې قتل عام شو او صحاب کرامو په اولاد باندې ظلمونه شو، او درې مې په خانه کعبه سنگباری کړي ده. اوس ظاهر خبره چې درې واړه کارونه ثابت دي، زموږ په غټ غټ کتابونو کې دي، واقعات درج دي، باقاعده دغې قبرستانونه موجود دي. جنت البقیع کې تر اوسه پورې زیاده واقع هر حال شته دی. نو دې مطلب دا شو چې هغه دا درې کارونه چې کوم کړي دي، خو په دې خو دې لعنتی شو، په دې باندې خو دې فاسق شو. نو که څوک ورته فاسق و لعنتی وایي، نو هغه د نس مطابق صحیح خبره ده، او که څوک ورته نه وایي نو زبردستی ور په غوانې نه شته، خامخا دې ورته وایي. د بعضې کاسه مطلب دی چې موږ په شیطان باندې لعنت نه وایو، موږ په دعوه کې ذکر ولې نه کوو، بس ټیک ته دغه خپل دغه ذوق دی. خو که چا وو نو په هغه باندې څوک الزام نه شي لګولی. لیکن بعض خلکو داسې کتابونه ولیکل چې پای کې آئی لکھی چې یزید رحمۃ اللہ علیہ او امام حضرت امام حسین رحمۃ اللہ تا باغی ویلی شي، دا زیات دی په ځان باندې. حضرت امام حسین رحمۃ اللہ څنګه باغی کېدی شي؟ معاہدہ خوشی ہوا ابن باغر رضی اللہ تعالیٰ سے، یزید سره خو نه مشوي، او عمر ماہر رحمۃ اللہ ورته ویلی ویلو حضرت امام حسین دا یزید ته ویلو وصیت ورته کړو چې ګورې دا حق دی امام حسین دی او دا غی دی، که در نه وختو نو بیا به ورته ورکې. مریه د مقرر کړو لیکن دا وصیت ورته ورکړو. نو ظاهر خبر چې خپله غاړه خلاصه کا، نو اوس چې کله هغوی بیعت ونه کړو نو دوی خو په زور بیعت نه شو کولی. هغوی بیعت په دې وجه نه کولو چې هغه د هغوی قابل نه ګڼلو. لکه په جومات کې یو ډېر اهل کس موجود وي، هغه څوک جمع ته نه پرېږدي، او یو بل کس راشي، هغه مطلب دا چې فاسق وي او دغه چې کوم دی نو هغه مخکې شي، نو ضرب غلط کار دی، او چې کوم کسان پوهي نو مکه منې کوي. خیر دا خبر اوږدی دي، خو دومره قدر کار دی چې هغې چې بیعت ونه کړو دی ورباندې په زور دغه وکړو، چې مطلب دی چې یعنی خامخا به بیعت کوي. دا وکه کوفیانو خطونه راوستل چې تاسو راشئ او موږ تاسو په لاس باندې بیعت کوو. نو حضرت امام حسین رحمۃ اللہ مسلم بن عقیل واستولو چې تحقیق وکړي، هلته هغوی واقعي د هغې په لاس باندې بیعت وکړو چې موږ ستا بیعت کوو، ستا نه بیعت کوو د امام حسین رحمۃ اللہ دپاره. هغوی خط ولیکلو چې دغه شانې خو رشتیا بیعت کول ته دی. هغه هم را روان شو په لاړه کې د اسار کل، چې اسار کل نو هغوی ورته چې یا درې کارونه دی، یا ما یزید سره خبرو ته پرېږدي، یا مدینې منور ته واپس پرېږدي، او یا مې بارډر ته پرېږدي چې زه کافرانو سره جنگ کوم. او دا خبرې درې واړه روغې وي، هغوی نه یا به بیعت کې او یا بیا مرګ دی. دا وکه امام حسین رحمۃ اللہ عنہ د شپې بتۍ مړکه او خلکو ته وویل چې څوک ما سره راغلی یې، زما خو مجبوری ده، ستاسو مجبوری نه ده، تاسو تللی شي چې څوک هم دغه وکې لاړو زما ته نس ګیله نشته، د تیاره کې لاړ شي څوک اړو لاړ نه. نو ظاهر خبر چې خو په لغه اړه خلاصه کا، هغې نه پس چې کله زیاتې وشو شمر رالو او جګړه وشوه، امام حسین رحمۃ اللہ عنہ شهید کړی شو. یقیناً یزید روایت کې راغلی چې بیا ډېر پیمانه وو، لیکن کار خوشی وو. نو خلق وای چې یزید پدی خو پیمانه شو دا جرم معاف شو نه جرم پدی وجه معاف نه شو چې اچ کوم کسانو شهید کړو چې دی وای چې بغیر دغه د حکم نشوي دی هغه ذاته ای ته به سزا ورکړي وکنه خدا په فوج کې جای ته سونه وینو یقینا دی اوسره شریکو نو دی مطلب دا شو چې دا یعنی جرم خدا غو په دغه وجه باندې دغه زویم چې کوم دی د یزید دغه ونو حمایت نه کولو نو دی مطلب دا شو چې بل غټ خبر را چې ما حسین رضی الله صحابي دی او یزید تابعی دی او که د تابعی او د صحابي په منځ کې اختلاف راغلی نو خبره خو به د صحابي منلی شي لیکن بہرحال دا کوم خلق چې داسې دی ایب ته په کار چې خپل علاج وکړي او ځان د دې سیزونه بچ کړي اگر چې مونږه د حضرت امام حسین رضی الله عنه مصائب نه بناو ځکه چې هغه شهیدان دي او شهیدان ډېر اوچت مقام دی لیکن حقایقو ته حقایق به وایو بل غټ خبره چې اوس د دور د فتنو رالو نو په دې فتنو په دور کې مونږ ته دو حدیثو باندې د ډېر عمل ضرورت دی یو حدیث شریف دا دی چې زه په تاسو کې دوه نښې پرېږدم یو قرآن دی او یو زما اولاد او دا دواړه به تر قیامت پورې روان تر سوچ په حوض کوثر باندې دی شي او تاسو دوی سره یې دا مطلب شو چې یعنی د قرآن سره تعلق او د اهل بیت سره تعلق دا خو لازمي شو او بل فرمایلی چې دما د اهل بیت مثال لکه د نوح علیہ السلام د کشتۍ دی چې څوک ورختل نه بچ شلو چې څوک ور پاتې شو نو بس هلاک شو نو دا خبره هم ډېره لازمي ده اوس نن سبا د فتنو دور کې خبره داسې را روانه ده چې دجال را روان دی او دجال به ډېر لوی فساد کوي او هغه سره به د نفس د خواهشاتو پوره کولو پوره سامانونه موجود دي او زموږ د نفس د خواهشات چې کوم دي داسې ظالم خواهشات دي چې دا د خلکو په سترګو باندې هم پټوي وتړي او په غوږونو کې هم دغه ورته دا کوي چې بالکل په حق او باطل کې فرق به نه شي کولی نن سبا دور کې موږ ګورو چې داسې کېږي کوم کسان چې په باطلو پټوي کی اور بانټنګ ولاړي دې مطلب دا چې کې دا شان معامله التم کې دی شي که د نفس د خواهشاتو لپاره انسان حق پریخو نو دجال ته ورځي ابې قابو کوي په دې کې یو باعث دام کې دی شي چې دجال په مقابله کې به آل رسول وي امام مهدی علیہ السلام نو که د آل رسول سره د چا بغض وي او محبت ورسره نه نو خو چې ځي نو بل دجال به شکار کړي که نه دې لحاظ سره دا ډېر خطره ده په دې وجه مونږ ته دا پکار دی چې مونږه د خپل ځان ډېر زیات حفاظت وکړو یو منزل جدید دې دپاره الحمدلله شوی دی نو هغه چې کوم دی نو که چاته رسېدل په ایپ باندې شته دی که نین وایډ ډاونلوډ کړي او دا د روزانه وایي د ماښام نه پس ویل پکار دی که ماښام نه پس ونه شو نو ماسونه نه پس ته وایي او باقاعدګۍ سره دې وایي چې الله پاک دا د جال د فطرو نه بچ کړي چې الحدیث شریف دی ای کې پنځه سیغې دي د درود پاک پای کې دوه سیغو کې آل محمد هم پکې راځي اللهم صلی علی محمد ولا آل محمد ماشاءالله چې الحدیث شریف هم ویل پکار دي آل رسول سره به تعلق جوړ مضبوطیږي او ډیر زیات ماشاءالله کوشش پکار دی چې مونږه د آل حق سره یو دا ډیر لازمي خبره ده او څنګه چې ما فرمایل ما وویل چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت د سنت زده کول ډېر ضروری یعنی فرمایل زه په تاسو کې دو سلونه پرېږدم یو قرآن او دویم سنت نو دا سنت چې کوم دي ماشاءالله په دې باندې عمل کول ډېر ضروری دي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وای حبیبه زما حبیبه خپل امت ته څوک چې د الله سره محبت کول غواړي هغې ته ووایه چې زما اتباع کوي الله پاک به تاسو سره محبت کوي نو دې لحاظ سره د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو از د کول او د حضور سم په سنتو باندې روان دل دا ډېر ضروري دي. د حضور سم په سنتو باندې د سنت از د کول لپاره پکار دي چې مونږ د سنتو کتابونه هغه چې کوم دی نو هغه دا کو زده کو. اوس به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو کتاب دی د ډاکټر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ د حضرت امیر مصف خلیفہ و ډېر محبت سره دا کتاب لیکلی دی په داسې انداز کې چې ورباندې بنده په اسانۍ سره عمل کولی شي. زموږ یو ملګری هغه عمرې ته تللی و، هغه ماته دا خبره وکړه چې هلته په ما دا حال تاریخ شو چې ما به د الله پاک نار وخت دا وخته چې الله ماته په سنتو باندې عمل توفیق لګي. یو ځل مې دا د وخته نو زما دړنه آواز رالو چې بیا د ډاکټر عبدالحی اوس رسول اکرم ووایه که نه. ما ته یې دا وویل، ما ورته دا خبره خو صحیح ده، دا کتاب خو شته دی، ما سره هم شته، ما دا ځان سره دی کا او دا دې دا زده کا. نو په دې کې دا طریقه ده چې عمل کولو چې یو بل حدیث شریف دی په هغه باندې تاسو عمل کوئ نو دا برته اسانه شي. هغه دا دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یو کس یو نیک کار وکړي د هغې فوري سله ورته دا ملاوي چې بل نیک کار ورته آسان شي، او چې غلط کار وکړي نو هغې نقصان بې نقصان دا دی چې بل غلط کار ورته آسان شي. بس دا خبره د یاد ساتئ. اوس ظاهره خبره چې اوس رسول اکرم پوره کتاب دی نو زه د په کچک کچا پنسل لوالم پای دی اول نخ وکم چې کوم سنتونه داسې دي چې پای کې په ما باندې هیڅ پریشر نشته که زه نن شروع کوم نو شروع کولی شم، ما ته هیڅ دغه رکاوټ نشته. مثلا زه روټۍ که د سنت مطابق خورم نه ما څوک منی کوي، که زه کپړې د سنت مطابق باندې واچوم نو ما څوک منی کوي، که زه جومات ته په سنت طریقه باندې داخل شم نو ما څوک منی کوي، حاجی کور کې داخلو وخت کې سنت لار اختیار کوم نو ما څوک منی کوي. دا خو داسې نه حکومت مخالف دی نو کافران مې منی کولی شي، دې مطلب دی په دې سنتونو باندې خو زه فوراً عمل کولی شم. نو اول دا سنتونه چې په دې باندې فوراً عمل کېدای شي اکه سنتونو باندې عمل شروع کړي، او دا یو نیک کار دی. د دې نیک کار عجب بدای چې دلته بدا نور سنتونه آسان شي. دې ډیګریا نه جوړې کړي، نمبر ایک آسان، نمبر دو آسان، نمبر تین آسان، نمبر چار آسان، داسې ګروپونه جوړ کړي چې کوم نمبر ایک آسان دي هغې باندې فوراً عمل شروع کړي. څو لږه موده پس دی بیا په دې باندې نښه وګرځئ چې ما ته اوس کوم آسان دي، ان شاء الله نور سنتونه ورته آسان شوي، بیا دې په هغې باندې عمل وکړي چې په هغې باندې عمل وشي نو ان شاء الله آئنده گریډ والا به ورته آسان شي. داسې به ان شاء الله امید دی چې خیر په خپل عمر کې په ټولو سنتونو باندې عمل شروع کړي. نو دا عمل شروع کول پکار دي، د پر مخالفت چې کوم دی هغه صرف د نفس نه دی، د نفس دې اصلاح وکړي، هغې د پاره خپل یو شیخ سره رابطه وکړي، د چا نه چې بیتی د هغې نه دی چې کوم استفاده وکړي، هغې ته خپل احوال بیانوي او پای باندې چې څه علاج ورکړي نو پای باندې عمل کوي. دې طریقې سره انشاءالله که خیری دا لاره به ډېر اسانه شي. الله تعالی دې مونږ ته په دې ټولو باندې عمل کولو توفیق راکړي، او الله پاک دې مونږ په دې دور کې د فتنو نه وساتي. دا فتنې ډېرې سخت فتنې دي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.